Radio.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سپې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیلوي چې د ماښام تر اوبه دوام لري. ستاسو کوربه سالی پر روان نیم ساعت کې د ازادي رادیو په لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې در سره يم چې طاهر روشن سره په تخنیکي مرسته کوي. پر پرونه کې اوري چې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز پرون له ولسمشر حمید کرزي سره وکتل. په کراچۍ کې پرون یوې 14 لسکونو کسانو ته مرجوب لوړوله. د لیبیا، امریکا، پاکستان او نورو هیوادونو پر روانو چارو خبرونه هم لرو. نن مده د غوی یا ثور دویمه چې د اپریل 22 سره برابر ده. نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. خو اوس خبرونه افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز امیرل بهر مایک مولن سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د روان میلادي کال په پا پای کې شای په افغانستان کې روانه جګړه کې مهم تغیرات راسي. راپورونه وایي متحده ایالاتو په افغانستان کې نیول شوی یو مشکوک تروریست احمد ولی صدیقی جرمني ته سپارلی دی. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې پرون په 14 کې 14 کسان ووژل شول. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز امیر البحر مایک مولن سره وکتل. ښاغلی مولن پاکستان ته تر سفر او له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته کابل ته رسیدلی دی. د جمهور ریاست د دفتر لخوا په خبر سوي اعلامیه کې ویل سوي دي چې په دې کتنه کې کابل ته د پاکستاني جګپوړي هیات د وروستي سفر او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو او یو لړ نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې وسوي. تفصیل په همدې خبري مجله کې اوریدلی سي. افغانستان ته د پاکستان د حکومت او پاوز د جګپوړي هیات روسي سفر او افغان ځواکونو ته د هیواد امنیتي مسولیتونو سپارل هغه موضوعات دي چې ولسمشر حمید کرزي د سناتور میچ مکینل په مشرۍ د امریکا د مشرانو جرګې له هیات سره هم خبرې ورباندې وکړې. د جمهور ریاست لخوا په یو جلا خبرپاڼه کې راغلی دي چې د ارګ په ماڼۍ کې په دې کتنه کې له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهالو مرستو او په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزې په اړه هم خبرې وسوې. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې د روان میلادي کال په پای کې شای په افغانستان کې روانه جګړه کې مهم تغیرات راسي. ګیټس پرون د واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویل د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکا او متحدانو لخوا شدید مبارزې په وروستیو میاشتو کې وسلوال طالبان د جنوب په ګډون له هغو سیمو وتلو ته مجبور کړي دي چې له کلونو یې په واک کې وي. راپورونه وایي متحده ایالاتو په افغانستان کې نیول شوی یو مشکوک تروریست احمد ولی صدیقی جرمني ته سپارلی دی. جرمني څارنوالانو وایي شپوردش کلن صدیقی چې د افغانستان او جرمنی دوه ګونی تابعیت لري او د ازبکستان په اسلامي نهضت کې په غړیتوب تورن دی، پرون په جرمنی کې د امریکا په پوځي اډه کې جرمنی پولیسو ته وسپارل سو او اوس په توقیف کې دی. د افغانستان لپاره ښه خبر دا دی چې پیپسی کولا د افغانستان د غیر الکولي مشروباتو له یو شرکت سره د بوتلونو د تولید د یوې فابریکې د جوړولو تړون لاسلیک کړ. په هغه اعلامیه کې چې د الکوزي شرکت په یو پاڼه کې خبره سوي راغلی دی چې د دې فابریکې د جوړولو تړون پرون په دوبۍ کې د دواړو شرکتونو لخوا لاسلیک سو. خبر پاڼه زیاتوي چې د 2 میلیونو ډالرو په لګښت په دې فابریکه کې به د پیپسی شربت د تولید ترڅنګ د هغه لپاره بوتلونه هم تولیدېږي. پاکستانی چارواکي وایي چې په کراچۍ ښار کې پرون په 14 کې 14 کسان ووژل شول. د چارواکو په وینا په دې 14 کې چې تیره شپه د کراچۍ د ګاز منډۍ د سیمې په یوه پخوانی قمارخانه کې وسوه نږدې 40 کسان ټپیان هم شول. دغه چارواکي وایي چې د ځینو ټپیانو صحي وضعیت د اندېښنې وړ دی او شاید د مړو شمېر زیات سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون ویل چې د شای د لیبیا مشر معمر القذافي ته وفادارو ځواکونو د ملکیانو پر ضد له کلستر یا خوشی بمونو کار اخیستوي. میرمن کلینټن ویل کلستر بمونه چې له سلو زیاتو هیوادونو یې پر کارولو بندیز لګولی په لویدیځ شر مصراته کې چې د قذافي د پلوي ځواکونو تر محاصرې لاندې دی کارول سوي دي.
Colonel Qaddafi's troops continue their vicious attacks including
دا وی د ډګروال قذافی ځواکونه د مصر ته د ماسره په ګډون ظالمانه حمله ته دوام ورکوي. هاته دا سره پرونه هم ورکل سی چې د قذافی ځواکونه بشي د خپل خلکو پر ضد کلستر بمونه کاروي. دا لمړی ځل دی چې د امریکا د حکومت مقامات دغه تورونه لګوي. په همدې حال کې امریکایي چارواکي وایي چې پر لیبیا د وسلوالو د بی پیلوټ الوتکو الوتنې پیل کړي چې د معمر القذافی پر پولیو ځواکونه به پټي ارتفاع کې بریدونه وکړي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون ویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه الوتکو ماموریت تایید کړی دی. امریکایي چارواکي وایي په د بی پیلوټ الوتکې پر شاري سمو د بریدونو لپاره مناسب دي. ښاغلی ګیټس وویل
Now the president has said that where we have some unique capabilities.
ولسمشر اوسویل څومره توان او وسلرو نموړې کارولو ته راځي دی. په حقیقت کې نموړې د وسلوالو شکاري بی پیلوټ الوتکو کارول تصویب کړل. زه فکر کوم شای نن به د لومړنۍ ماموریت وي نو دا به موږ ته دقیقه توانایي راکړي. دا په داسل کې ده چې د لیبیا په دریم لوی شر مصراته کې جګړې لا هم روانې دي. او د مصر عمومي سرنوال له اسرائیلو سره د ګاز په یو معامله کې د درغلي په تور پرون دی. هوا د انرژي د پخوانی وزیر سامح فهمي او د وزارت د پنځو جګپړو چارواکو د نیولو حکم ورکړ. د مصر د لوی سرنوالي لخوا په خپل سوي اعلامیه کې ویل سوي دي چې د دې معاملې په جریان کې ګاز پر اسرائیلو د بازار تر بیې په ټیټه بیه پلورل سوی او په دې توګه دولت ته د 214 میلیونه ډالرو معادل زیان اوښتی دی. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. په افغانستان کې د سهارو بجې او شپږ دقیقې دی. ورزو د خبری مطالبو او رپورټونو برخې ته افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د امریکا د ګډو ځواکونو له لوی درستی سره په کتنه کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پر مسلې خبرې وکړې. افغان حکومت د یوې مرستندوی مؤسسې د مشر هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې په لسګونو ښوونځي جوړ کړي دي. په کراچۍ کې د چاودنې په باب هم معلومات اورئ چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. نور مسایل هم څېړو. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی زمیر البحر مایک مولن سره وکتل او افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو سره خبرې وکړې. ښاغلی مولن پاکستان ته تر سفر او له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته کابل ته رسیدلی دی. تفصیل احمد تکل څخه خبرې.
د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې راغلی دی چې ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن په خپل کتنه کې افغانستان ته د پاکستان د جګپوړي هیئت د سفر په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې په حواله افغان ولسمشر ښاغلی مولن ته وویل د افغان او پاکستاني چارواکو په کتنه کې داسې مسایل مطرح شول چې باید افغانستان او متحد ایالات خبرې پرې وکړي، خو خبر پاڼې په دې اړه چې دا مسایل کوم دي جزئیات نه دي څرګند کړي. خبر پانه زیاتوی مولن پاکستان ته د خپل سفر په اړه کرزی ته معلومات ورکړل. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې د اسلام آباد له کتنې وروسته کابل ته رسیدلی، افغانستان ته د پاکستان د حکومت او پوځ د مشرانو له سفره وروسته د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې افغانستان او پاکستان د تروریزم پر ضد په جګړه کې ګډ اهداف لري او څومره چې د دوی ترمنځ همکاري پراخوي هومره به یې نتایج د دواړو لپاره ګټور وي. خاغلی مولن همدارز حقانی شبکه چې ګومان کیږي مرکز یې په شمالي وزیرستان کې دی، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره یو سترګوه خوبله او ویل چې پاکستان باید د دې ډلې د ځپلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. له دې مخکې مولن په یو مرکه کې ویلي و چې د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI لا هم له حقانی شبکې سره اړیکې لري. د جمهوری ریاست اعلامیه زیاتوي چې د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې هیواد یې له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کړې او هڅه کوي چې له افغانانو سره د مسؤلیتونو د انتقال له وسلوالو طالبانو سره د روغې او همداراز د افغان ځواکونو د تجهیز په چارو کې مرسته وکړي. خبر پانه زیاتوي ښاغلی کرزی د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو له لوري د شپې د عملیاتو مسله له تروریزم سره د ګډې مبارزې اهدافو ته زیان اړوي. په خبر پانه کې د افغان ولسمشر له قوله ویل شوي دي چې افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پر مهال باید د افغانستان له مالي نظام سره د مرستو د دوام لارې چارې وسنجول شي څو افغانستان په دې وتوانېږي چې له نړیوالو قواو څخه مسؤلیتونه واخلي او پر ځان بسیا شي. خبر پانه زیاتوي په دې کتنه کې د سیمه ییزو پولیسو د پروګرام په اړه هم خبرې وشوې. د خبر پاڼې په وینا ولسمشر کرزی ټینګار وکړ چې دا ځواک باید د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت وکړي څو په راتلونکي کې د خپل سرو ملیشو د رامنځته کېدو خطر نه وي.
ومردل چې افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د امریکا د ګډو ځواکونو له درستی سره په کتنه کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو پر انتقال د انتقال پر مسلې خبرې وکړې. د امریکا د ګډو ځواکونو له درستی افغانستان ته تر سفر مخکې په پاکستان کې نوموړي تور پورې کړ چې د پاکستان استخباراتي اداره یعنی آی ایس آی د حقانی له سخت دریځې ډلې سره اړیکې لري. تفصیل د پامیر ساحل په دې رپورټ کې.
د حقانی د ورپکې ډلې په اړه ویل کېږي چې په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي. د بیلابیلو رسنیو له څېړنیزو رپورټونو سره سم د دې ډلې پیاوړی مرکز شمالي وزیرستان دی. اوس د امریکا د ټولو ځواکونو د مشر اډمیرل مایک ملن دا خبره چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی له حقانی ورپکې سره اړیکې دي په دې اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې دا نوې خبره نه ده.
دا خو نوی خبر نه دی، دا خو ډیره پخوانی خبره ده. دا خو جنرال کیانی ډیر ځلی دوی ته ویلي هم وو، پنتاګون ته، مولن ته او نورو ته هم. د حافظ ګل بهادر، سراج الدین حقانی ډلې او دا نور پر پاکستان بریدونه نه کوي، نو ځکه موږ د دوی پر ضد عملیات نه کوو. نو زما په نظر د ډیرې دلچسپۍ خبره دا ده چې دا پنتاګون او مایک مولن وغیره به چې دا خبرې په توجه اورېدې او په دې اړه احتجاج نه کاوه، نو اوس دوی احتجاج کوي او په ښکاره وایي چې نه، موږ له دې تګلارې ګیله من یو.
په
پاکستان کې له کالونو راهیسې د ترهګرۍ پیښې کېږي او کارپوهان دا وایي چې له اورپکو ډلو سره د آی ایس آی او د پوځ د اړیکو تر شلېدو وروسته اورپکو د پاکستان په نښه کول پیل کړل. نو اوس په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال آیا د پاکستان پوځ په رښتیا له اورپکو ډلو سره اړیکې لري او له پخوانیو تجربو یې زده کړه کړې ده او که نه؟ په دې اړه کارپوه عائشه صدیقه د پاکستان د پوځ تګلارې ته په اشاره وایي.
ګوره، یوه ظالمانه طریقه چې دې مسئلې ته وګورو نو هغه دا ده چې په تیرو لسو کلونو کې د 180 میلیونه خلکو په هیواد کې د 15,000 کسانو وژل کېدل دومره لویه بیان نه ده، خو د دوی په نظر د دې ډلو ګټه ډیره لویه ده. د بیلګې په ډول چې امریکا له افغانستانه ووځي، نو د دوی په نظر بله موخه یې دا ده چې له افغانستان نه به هند وباسي. دا ضروری نه ده چې د ستراتیژیکي ژورتیا معنی بدا وي چې د بل هیواد خاوره دی ونیول شي، بلکې د دې دا معنی هم ده چې هلته دې خپل نفوذ یا اغیز پراخه کړل شي.
پاکستان لمودې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د حقانی اورپکې ډلې پر ضد لا عملیاتو کولو انکار کړی دی او وایي چې پر یو مهال په ډیرو ځایونو کې نشي جنګېدای. ځینو پاکستانی چارواکو خدا خبره هم کړې ده چې د حقانی اورپکې ډلې پر ضد عملیات ځکه نه کوي چې دوی پاکستان ته تاوان نه رسوي.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله تر 9 بجو د محل په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 10 دقیقې دي. راپور نوی متحده ایالاتو په افغانستان کې نیول سوی یو مشکوک تروریست جرمني ته سپارل دی. احمد ولی صدیقی په یو نړیواله تروریستي ډلې کې په غړیتوب تورن دی چې د جرمني د قوانینو له مخې جرم ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې صدیقی هغه مشکوک تروریست چې امریکایي سرنولانو ته په اروپایي ښارونو کې د تروریستي حملو د پلان په اړه د دلخوا د ورکړل سوی اطلاعاتو پر بنسټ په اروپا کې د تروریزم ضد خبرداري ورکړل سوی و. په دې اړه تفصیل د نړیوالو خبری اژانسونو په حواله له احمد تکل خبري.
جرمني سرنولان وایي 16 کلن احمد ولی صدیقی چې د افغانستان او جرمني دوه ګونی تابعیت لري، پرون د امریکایي چارواکو لخوا په رامشتاین ښار کې د امریکا په یو پوځي اډه کې جرمني پولیسو ته وسپارل شو او اوس په توقیف کې دی. د جرمني سرنولانو لخوا په خبره شوی خبر پنه کې ویل شوی دی چې صدیقی په اروپا کې په تروریستي حملو په مشکوکه ډله د ازبکستان په اسلامي نهضت کې په غړیتوب تورن دی. خبر پنه زیاتوي پر نوموړي شک دی چې د 2009 کال په مارچ میاشت کې له جرمني څخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلی سیمه کې د ازبکستان د اسلامي نهضت د روزنې یو کمپ ته سفر کړی. د سرنوالانو په وینا احمد ولی تورن دی چې په دې کمپ کې دته د وسلو او چاودیدونکو موادو د استعمال روزنه ورکړل شوی او بیا د ناټو له ځواکونو سره د جګړې لپاره افغانستان ته تللی چې هلته بیا د ناټو د ځواکونو لخوا ونیول شو. جرمني سرنوالان وایي چې پاکستان ته روانېدو مخکې احمد ولی صدیقی او څو نورو مشکوکو کسانو د همبورګ په القدس جومات کې چې تیر کال د چارواکو لخوا وتړل شو سره وکتل. القدس همغه جمعه دی چې د سپتمبر د 12 د حملو ګډونوالو امریکا ته لټلو مخکې کتنې پکې کولې. جرمنی استخباراتی سرچینه وایي تیر کال په جولای میاشت کې په افغانستان کې لنیول کېدو وروسته امریکایانو ته د صدیقي لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ امریکا، جاپان او ځینو نورو هیوادونو اروپا ته د سفر په برخه کې خبرداری خپور کړ او په اروپا کې د څو نورو هیوادونو په ډله کې برتانیا او فرانسې د امنیتي تیاریو لپاره د تروریزم ضد احضارات ونیول. استخباراتي چارواکي وایي صدیقي د هغه تروریست نږدې ملګری هم و چې په 2006 کال کې د یوې جرمني محکمې لخوا محکوم شو. منیر المتصدق چې د سپتمبر د 11 په بریدونو کې د فرعي مرستندوی په توګه مجرم وپیژندل شو، هم په منظم ډول په القدس جومات کې غونډو ته حاضرېده. د پوځي چارو کارپوهان وایي د ازبکستان اسلامي نهضت چې د ازبکستان له فرغانې درې څخه یې سر راوچت کړ او غړو یې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې په افغانستان، تاجکستان او قرغزستان کې په جګړو کې ګډون کړی، غواړي چې یو اسلامي خلافت رامنځته کړي. دې ګروپ چې اکثر غړو یې په قبایلي سیمو کې وخت تیر کړی، له القاعده شبکې سره کلک اړیکې هم ټینګ کړي دي. جرمنی څارنوالان وایي چې د نیول شوي مشکوک تروریست احمد ولی د تورونو په اړه تحقیقات به اوس د جرمنی په شمالي ښار همبورګ کې کیږي.
ومردل چې امریکا په افغانستان کې یو نیول شوی مشکوک تروریست جرمنی ته سپارلې ده. په دې خبري مجله کې د افغانستان، پاکستان او لیبیا پر وضعیت هم راپورونه لرو، خو اوس هم په دې خبري مجله کې درغونډو شوی مهمو خبرونو لنډیز یو ځلې بیا. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیس ادمیرال مایک مولن سره وکتل. افغانستان ته د پاکستان د حکومت او پاوز او د جګپوړي هیئت وروستی سفر او افغان ځواکونو ته د هیواد امنیتي مسولیتونو سپارل هغه موضوع دی چې ولسمشر حمید کرزی د سناتور میچ مکینل په مشرۍ د امریکا د مشرانو جرګې له هیئت سره هم ورباندې خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د روان میلادي کال په پای کې شایي په افغانستان کې روانه جګړه کې مهم تغیرات راسي. راپور نوی متحده ایالاتو په افغانستان کې یو نیول شوی مشکوک تروریست احمد ولی صدیقي جرمني ته سپارلی دی. پاکستاني چارواکي وایي چې په کراچۍ کې پرون په یو چاودنه کې 14 کسان ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر نوویل چې شاید لیبیا مشر معمر القذافي ته وفادارو ځواکونو د ملکی وګړو پر ضد لیکلستر یا خوشی به منو کار اخیستی وي. د مصر عمومي سرنوال له اسرائیل سره د ګاز په یو معاملې کې د درغلي په تور پروند دی. هوا د انرژي د پخوانی وزیر سامح فهمي او د وزارت د 15 جوړو چارواکو د نیولو حکم ورکړ. اوسم ځینو نړیوالو خبرونو ته کتنه کوو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې یو انګریز د افغانستان وضعیت د سر په سترګو لیدلې او مقاله یې خبره کړې ده. بلې خبرونې بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قومندې ستونزې څېړلې دي. دغه خبرونو ته احمد شبر کتنه کړې.
د افغانستان د جګړې د ناکامۍ په اړه خبرې له وخت مخ کې دي. دا د ګارډین ورځپاڼې د هغې مقالې سره لیکلې چې لیکوال یې تازه له افغانستان او برېټانیا ته ستون شوی دی. د دې مقالې د لیکوال په وینا د افغانستان د جګړې د راتلونکو پاړه قضاوت کول چې څه به وشي شاید دروند کل ترمنی ممکنه نه وي، ځکه چې هغه وخت به دا څرګند شي چې افغان ځواکونه چې د ځینو سیمو امنیتي چارې ورسپارل شوي دي تر څه بریده بریالي دي. د دې بریتانیایي ورځپاڼې په مقالې کې وړاندې په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو په اړه لیکل شوي دي چې د اوس لپاره یې وضع خورا بده ده. د دې بد وضعیت علت په مقاله کې د افغانستان د جګړې لپاره د یو بشپړ پلان نه لرل یاد شوي دي. ګارډین بیا پخوانی شوروي اتحاد یادوي چې د دې لپاره دړي وړې نه شو چې په افغانستان کې په جګړې کې ماتې وخوړه، خو د دې لپاره مات شو چې نورې د افغانستان د جګړې د لګښتوان نه درلود. همدغه مصرف د پخوانی شوروي اتحاد ملا ور ماته کړه. د ګارډین په وینا بریتانیا تر اوسه همدغه د شوروي لاره تعقیب کړې ده او په افغانستان کې بریا یوازې د جګړې له ډګر نه شي ترلاسه کېدی او باید انتظار شو چې وروسته تر دې چې په اوړي کې د یو شمېر سیمو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کېږي څه کېږي. د ګارډین په وینا تر اوسه مثبتې نښې تر سترګو کېږي او خال خال چې چیرته افغان ځواکونو ته امنیتي مسولیت سپارل شوی دی ښه یې ترسره کړی دی. د ګارډین په وینا دې ته هم باید انتظار شو چې په تېر یو کال کې چې مخالفانو ته کوم تلفات اوښتي دي هغوی اوس څه کوي، آیا بیا په پښو درېدلی شي، آیا بیا له لاسه ورکړې وسلې او مهمات ترلاسه کولی شي. ورځپاڼه دا پوښتنه هم کوي چې سیمه ییز دیني عالمان څرنګه د سولې د بهیر ملاتړي کنه. د ګارډین په نظر که چیرته دغه کارونه سم ترسره شي نو بیا ویلی شو چې په افغانستان کې د بریالیتوب لور ته کړکۍ پرانیستل شوې ده. نیشنل انټرست خبرونه بیا په خپل تازه غنه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان په اړه مقاله خبره کړې. په دې مقاله کې لیکل شوی ټول هغه کسان چې په افغانستان کې د جنرال ډیوډ پټرویس د لری کېدو فکر کوي داسې نظر لري چې جنرال ډیوډ رودریکس د هغه تر ټولو غوره ځای ناستی دی، ځکه چې جنرال رودریکس افغانستان داسې پیژني لکه د خپل لاس تر غوی په څیر. خو نیشنل انټرست لیکي چې رودریکس دې مقام ته ځان نه دی مخکې کړی. خبرونه بیا سره لدی چې د جګړې په ډګر کې د جنرال رودریکس ستاینه کوي، لیکي دی خلور سړی نه دی، داسې څوک نه دی چې د امریکا خلک قانع کړي څو د افغانستان د جګړې دفاع وکړي. نیشنل انټرست بیا څرګندوي چې د افغانستان د جګړې لپاره یوازې تجربه لرونکي جنرال ته اړتیا نشته، داسې چا ته ضرورت شته چې د خلکو ملاتړ جذب کړي او د امریکا حکومت او کانګرس ته هم خلور وي.
افغان حکومت هم د وی خیریه مؤسسې د رئیس کریک مارتینز د ادارات کړ چې ګواکې په افغانستان کې په لزګونو شوونځي جوړ کړی دي. افغان چارواکو د نظر او روس لاغې سرګند کړ چې سی بي اس ټلویزیون د شپېتو دقیقو په نامه په خپلې خبرونه کې د شغل مارتینز د ادعا چې په افغانستان او پاکستان کې په لزګونو شوونځي جوړ کړی دي دروغ وباله. په دې اړه تفصیل له کابل د حمید مومند پر رپورت کې.
په امریکا کې له روسوایه وروسته د افغانستان د پوهنې وزارت هم د ګریک مارټنسن د ادارات کړه چې ګواکې په افغانستان کې په لسګونو ښوونځي جوړ کړي. ګریک مارټنسن چې د یوې مرستندویه ټولنې مشر خود لیکيږي، په افغانستان او پاکستان کې د لسګونو ښوونځیو د جوړولو د ناسمې ادعا له کبله د سی بي اس ټلویزیون لخوا د متقلب کس په توګه معرفي کړه شو. د افغانستان د پوهنې وزارت مرسیال محمد آصف ننګ له اسدی راډو سره په خبرو کې وویل چې په هیواد کې د پوهنې په برخه کې ټول فعالیتونه د دوی تر څارنې لاندې کیږي. د زیاته کړه چې دوی ښاغلی مارټنسن د یوې داسې موسسې د مشر په توګه نه پیژني چې د ښوونځیو په جوړولو کې برخه اخیستې وي.
زه فکر کوم ډیرک مارټنسن یو سر ده چې کېدای شي افغانستان ته راغلی، کېدای شي نه راغلی، کېدای شي فعالیت یې هم کړی او نیت یې هم اظهار کړی. اما هغه ادعا چې کېږي چې دومره تعداد سره دی مسجل مکاتب په معارف کې ولري، مونږ په ډیټابیس کې مونږ په رجستریشن سیستم کې داسې کوم نوم نسته. ډېرې مرستې چې دي په معارف کې په زیربنا کې هغه قید لري، سجل لري، د اولویت په اساس، د پلان په اساس، د منطقوي انکشاف په اساس باندې پلان سوي دي، ډیزاین سوي دي.
د امریکا د سی بي اس ټلویزیون د رپورت له مخې ښاغلی مارټنسن د درې پیالې چای په نامه د یو کتاب لیکوال هم دی چې په افغانستان او پاکستان کې د لسګونو ښوونځیو د جوړولو په ادعا سره د حقې څلور میلیونه ټوکه هم پلورلې دي. البته په دې اړه په خپور شوی رپورت کې په افغانستان او پاکستان کې د یو شمېر ښوونځیو لست هم موجود دی چې د ادعا له مخې د ښاغلي مارټنسن لخوا جوړ شوی. په داسې حال کې چې د مسلې په امریکا کې دننه یو لویه غوغا برپا کړې، ځینې افغان کتونکي بیا وایي کچېره ښاغلي مارټنسن د هر څه د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره کړی وي نو باید وسره قانوني چلند وشي. په کابل کې د آوټلوک ورسپانې مسول مدیر ډاکټر حسین یاسا هم ورته نظر لري او وایي
اگر هم چنین موردی تثبیت میشه بر خود بیسار
دی وای کچره داسه کوم مورد تثبیتیږي نو پرکړه د قانوني چلند ورسره وشي. فکر نه کوم چې هیڅ یو افغان د هغه چا په وړاندې د قانوني او جدي چلند مخالف وي چې په فساد کې ښکېل وي او د خلکو په نامه راغلي پیسې خوري. دا کتون کیسه پرختنه کوي چې په هواد کې د بیرغونې په نامه د پیسو او مرستو د ځای کېدو د مخنیوي لپاره افغان دولت باید نړیوالو ته یو معقوله طرح وړاندې کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت لخوا د ورکل شوې شمیرې له مخې اوس مهال په ټول هواد کې 14,000 ښوونځي موجود دي او ټاکل شوی چې په روان کال کې 99 ښوونځي هم جوړ شي. د امریکا متحده ایالات، ډنمارک، جاپان، جرمني، کوریا او ځینې نړیوالې مرستندوی ټولنې په دې برخه کې د پوهنې وزارت سره همکاري کوي. خو په ورته وخت کې داسې انتقادونه هم موجود دي چې افغانستان ته د ښوونځیو د جوړولو په برخه کې د میلیونونو ډالرو له مرستې سره سره اوس هم په دې برخه کې جدي ستونزې پرتې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پاکستان په کراچي شهر کې ویبمي چاودنې تر 500 ډیرو کسانو ته مرجوب لواړوله. پولیسو ویلي دي چې چاودنه د دې شهر د وی غنمیشت سیمې په هغه قمرخانه کې وسو چې لڅو لسیزو راهیسې په دې شهر کې فعالیت درلود. مجیب الرحمن انګار اور باندې له پېښور رپورټ راکوي.
په کراچۍ کې د تیر شپې په بمی چاودنه کې د امنیتي مسولینو د معلوماتو له مخې تر 500 ډیر ولسی خلکو ته مرګ ژوب لاوخته. د کراچۍ د پولیسو مشر فیاض لغاری رسنیو ته ویلي چې دا چاودنه د پنځشنبه او جمعې ترمنځ شپې پر شاوخوا 9 بجې د دې ښار په یو ګڼمیشته سیمه ګاس منډي کې په یو ودانۍ کې دننه شوې. نوموړي چې له پیښې وروسته رسنیو ته معلومات ورکول د پیښې د نوعیت او تلفاتو په هکله وویل،
تر اوسه یوازې دومره معلومه شوې چې چاودنه د ودانۍ په لومړي منزل کې شوې، خو دا چې څنګه او تر شا یې څوک لاس لري په دې هکله د پولیسو ځانګړي ټیم خپل تحقیقات پیل کړي او حتمی رپورټ به ډېر زر مخې ته راشي. د تلفاتو په هکله چې ما ته کوم معلومات راکړل شوي، د هغو له مخې 14 تنه پکې وژل شوي او 40 نور ټپیان دي چې ټول یې ولسی خلک ښودل شوي. لغاری د یو شمیر ټپیانو روغتیایي حالت نازک بللی او ویلی دی چې ښایي د مړو اصلي شمیره تر دې هم لوړه شي. بلخوا په سیمه کې د پولیسو یو بل افسر راجا عمر بیا ویلي چې په دې چاودنه کې تر 2 کیلو پورې چاودیدونکي مواد کارول شوي چې ګمان کېږي لوړاندې د پیښې په ځای کې ځای پر ځای شوي ول. نوموړي ویلي په نښه شوې ودانۍ د دې ښار یوه مشهوره قمارخانه وه، خو زیاته کړې ده چې د فعالیت قانوني جواز یې درلود. په دې وروستیو کې د کراچۍ په ګډون په پاکستان کې ځانمرګو بریدونو او بمی چاودنو یو وار بیا زور اخیستی، خو په کراچۍ کې د ورځپاڼې جنگ مشر خبریال کامران خان بیا دا پیښه له نورو هغو څخه بل ډول ګڼي. په پاکستان کې چې تر اوسه څومره تروریستي پیښې او چاودنې شوي، نو تر ډیره پکې دولتي ودانۍ، امنیتي ځواکونه او یا هم مذهبي مشران یا مذهبي غونډې په نښه شوي. خو نن چې کومه چاودنه شوې، دا د خپل نوعیت یوه نوې پیښه ده، ځکه نو دا به له وخته وړاندې وي چې له تیرو هغو سره تړاو ورکړل شي. کراچۍ چې د پاکستان تر ټولو مهم اقتصادي ښار دی، له تیرې څه مودې راهیسې تروریستي پیښې په تیره هدفي وژنې پکې زیاتې شوې. که څه هم په تیرو وختونو کې د ډیری بمی چاودنو او ځانمرګو بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی، خو د دې پیښې مسؤلیت له کومې ډلې نه دی منلی. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
د کراچۍ د چاودنو په باب مو واورېدل. دوه غربي فوتو ژورنالستان د لیبیا په مصراته ښار کې د جګړې په اړه د رپورټ جوړولو پر وخت ووژل سول. د ازادي راډیو خبری څنګه په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات یې له فرشتې جلال زی څخه اوري.
دوه فوټو ژورنالستان چې یوې د فلم جوړولو په برخه کې د آسکر جایزې ته کاندید وو، په لیبیا کې د مصراته په ښار کې چې تر محاصرې لاندې ده وژل شوي دي. په بریتانیا کې زیږیدلی پیژندل سوی فلم جوړونکی ټیم هترینګټن او د ګیټي امیجز اکاس کریس هوندوروس د چهارشنبې په ورځ په مصراته کې وویشتل سول. مصراته ښار له تیرو 2 میاشتو راهیسې د قذافي د پلویانو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې راګیر او محاصره دی. دوی له یوې ډلې نورو کسانو سره د سیمې په تر ټولو خطرناکه برخه چې د ترابلس لاره ده کار کاوه. په پیښه کې نور کسان زخمیان شوي. د واشنگتن پوسټ په حواله دغه ډله له وسلوالو مخالفینو سره له سیمې څخه د عکسونو اخیستلو او رپورټ جوړولو لپاره تللي وه چې حمله ورباندې وسوه. هسپانوي فوټو ژورنالیست ګولریمو سرویرا له مصراتې څخه د رویټرز اژانس ته د وضعیت په اړه داسې وویل. موږ په مصراته کې د ترابلس په لویه لاره کار کاوه چې یو RPG راکټ ولګېد. موږ د جګړې له ویلې په شا په تېښته کې وو چې د RPG راکټ زموږ ګروپ په نښه کړ. د لیبیا د حکومت ویان موسا ابراهیم په ترابلس کې په خبري کنفرانس کې نن په دغه پیښه خواشیني څرګنده کړه.
We do not kill anyone that does not fight us. We need to
دای وای موږ هغه کسان چې نه راسره جنګیږي نه ورنو. موږ باید هغه شرایط چې دا دواړه ژورنالیستان پکښې کې ووژل سول وڅېړو. واضح ده چې زموږ او د هغوی لخوا خلک مري، خلک د جګړې په منځ کې راګیر دي. خو د رژیم مخالفین د قذافي پر پلویانو تور لګوي چې په همدې ډول په مصراته کې ملکي خلک په نقشه کوي. په دغه ښارګوټي کې و ډاکټر رویټرز اژانس ته ویلي پرون په 2 ژورنالیستانو سربیره اووم ملکي کسان او یو یوکراینی ډاکټر هم په مصراته کې ووژل سول او تر 100 زیات زخمیانو. د مرستو نړیوالو ادارو له اونیو راهیسې په سیمه کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړي، ځکه سیمې ته د خوراکي موادو، دوا او د سون د موادو د انتقال چارې په ټپه درېدلې دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
مسعود د میدان وردګ ولایت له سید آباد ولسوالۍ څخه لیکي. زموږ په ولایت کې ډیره ناامني ده، خو بیا هم زموږ ټول هلکان مکتبونو ته ځي او په ډیره مینه سبق وایي. زموږ په مکتبونو کې مسلکي معلومات نشته. د پوهنې له وزارت څخه هیله کوو چې دغه ستونزه ډیر ژر حل کړي. قاسم امیری د کندهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي څخه لیکي چې زما هیله له دولتي مسؤلونو څخه ده چې په کانکور کې د بې نتیجې زده کوونکو پر سرنوشت شدي فکر وکړي، که نه ډیرې دردناکې نتیجې به ولري. اوریدونکي د ننګرهار له شینوارو
ولسوالۍ څخه لیکلي دي. د سپایي او علي شرخیلو قومونو مشران باید په خپل منځ کې د دښتې پر سر ولاړ سوي لانجه حل او یا حکومت باید دغه دښته سرکاري کړي. کنه د مرګ ژوبل شمیر به تر سلو واوړي، ځکه قومي جګړه ماران ډېر په غوسه دي. او احمد تګابي د کاپیسا له تګاب ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې غنم شې دی که کوکنار، زما په خیال غنم روزي ده او خلک له فقر او بېوزلۍ څخه ژغوري او خلک باید د کوکنارو پر ځای غنم وکړي. لدې سره په افغانستان کې د سهار او بجې او دېرش دقیقې سوې. امید مرزبان دویمه سهارنۍ خبرې مجله وړاندې کوي.
با عرض سلام، صبح بخیر. 7:30 صبح جمعه به وقت افغانستان است. با سلام گرم به شما، ما امید مرزبانی مجله خبری رادیو آزادی را آغاز میکنم. در جریان مجله خبری از دیدار رئیس جمهور افغانستان با لوید رستیز آمریکا میشنوید و همچنان در رویدادهای منطقه خبرنگار رادیو آزادی جزئیات درباره انفجار را گزارش خواهد داد که دیشب در شهر کراچی حداقل 16 کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت. گزارش های دیگر هم در این مجله خبری جا دارند، اما این مجله خبری را با سرویس خبری افغانستان و جهان آغاز میکنیم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس میگوید تا پایان امسال در جنگ افغانستان تغییر عمده رونما خواهد شد. مقامات پاکستانی میگویند در انفجار شب گذشته در کراچی 16 نفر کشته شدند. و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت نیروهای وفادار به معمر القذافی در لیبیا امکان دارد علیه غیر نظامیان از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده باشند. مشروع خبرها. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس میگوید تا پایان امسال در جنگ افغانستان تغییر عمده رونما خواهد شد. گیتس در یک کنفرانس خبری در واشنگتن دیروز گفت عملیات گسترده نظامی آمریکا در افغانستان سبب شده است تا طالبان از مناطقی که سالها کنترل آن را در دست داشتند بیرون رانده شوند. وزیر دفاع آمریکا سال 2011 را در یک سال مهم برای جنگ در افغانستان خواند. قرار است ایالات متحده آمریکا روند خروج سربازانش از افغانستان را در ماه جولای سال جاری عیسوی آغاز کند. اکنون حدود 100,000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز با ادمیرال مایک مولن لوی درستیز اردوی آمریکا و یک هیئت از سناتوران آمریکایی در ارگ ریاست جمهوری ملاقات‌های جداگانه داشت. ادمیرال مایک مولن بعد از سفر به اسلام آباد و ملاقات با مقامات پاکستانی وارد کابل شد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است نتایج مذاکرات اخیر هیئت بلندرتبه پاکستانی در کابل و انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای افغان در این ملاقات به بحث گرفته شد. اعلامیه ریاست جمهوری می‌افزاید که لوی درستیز اردوی آمریکا به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که واشنگتن متعهد همکاری های دراز مدت با افغانستان است و در انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان آشتی با مخالفین مسلح و تجهیز نیروهای افغان کمک می کند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. گزارش ها می رسانند که امریکا احمد ولی صدیقی یک تن از تروریستان مظنون را که در افغانستان دستگیر شده به آلمان سپرده است. سرانواران آلمانی می گویند صدیقی 36 ساله که تابعیت دوگانه آلمان و افغانستان را دارد و گمان می رود عضو حرکت اسلامی ازبکستان باشد، دیروز در پایگاه نیروهای آمریکایی در آلمان به پلیس این کشور سپرده شد. گمان می رود که او در ماه مارچ سال 2009 از آلمان به مناطق قبایلی پاکستان سفر کرده و در یک اردوگاه جنگجویان ازبک در این منطقه آموزش نظامی دیده و بعداً برای جنگ در برابر عساکر ناتو به افغانستان فرستاده شده است. مقامات استخباراتی میگویند صدیقی یکی از دوستان نزدیک یک تروریست دیگر بود که 4 سال قبل از سوی یک محکمه آلمان مجرم شناخته شد. شرکت پپسی کولا قرارداد تأسیس یک فابریکه تولید بوتل‌ها را با یک شرکت مشروبات غیر الکلی در افغانستان امضا کرده است. در اعلامیه‌ای که در وبسایت شرکت گروپ الکوزای به نشر رسیده آمده است که این قرارداد دیروز در دبی امضا شد. اعلامیه می‌افزاید که این فابریکه با مصرف 60 میلیون دلار ساخته می‌شود و در کنار تولید شربت پپسی بوتل در کنار تولید شربت پیپسی بوتل‌های مورد نیاز را نیز تولید می‌کند. اعلامیه به نقل قول از جلیل الکوزای مدیر اجرایی شرکت گروپ الکوزای می‌گوید این قرارداد زمینه کار را برای 3800 تن فراهم خواهد ساخت. مقامات پاکستانی میگویند در انفجار شب گذشته در کراچی 16 نفر کشته شدند. در این انفجار که به گفته مقامات در یک قمارخانه رخ داد، تقریبا 40 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات میگویند وضعیت صحی برخی از زخمیان قابل نگرانی بوده و شمار تلفات امکان دارد بیشتر شود. اگرچه انگیزه این انفجار به صورت فوری روشن نشده، ولی یک مقام پلیس گفت تحقیقات آغاز شده تا دیده شود که آیا این انفجار یک عمل تروریستی بود یا اینکه از رقابت‌های گروه‌های متخاصم در پاکستان ناشی می‌شد. جزئیات بیشتر در این مورد را خبرنگار رادیو آزادی تا لحظات بعد از پاکستان گزارش خواهد داد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز گفت نیروهای وفادار به معمر القذافی در لیبیا امکان دارد علیه غیر نظامیان از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده باشند. کلینتون گفت این گونه بمب‌ها که استفاده آن از سوی بیش از 100 کشور جهان ممنوع قرار داده شده است، ممکن در شهر مصراتا که در محاصره است استعمال شده باشند.
Colonel Gaddafi's troops continue their vicious attacks including the siege of Misrata.
وی میگوید قوای دگروال معمر القذافی به حملات شدید خود به شمول محاصره مصراته ادامه میدهند. حتی گزارش ها میرسانند که قوای قذافی امکان دارد علیه مردم خود از بمب های خوشه‌ای استفاده کرده باشند. این نخستین بار است که یک مقام آمریکایی چنین اتهامی را وارد میکند. لیبیا اتهامات استفاده از اسلحه خوشه‌ای را رد میکند. لوئیس آرنول مصر دیروز دستور داد که سامح فهمی وزیر سابق انرژی و 5 تن دیگر از مقامات ارشد این وزارت برای تحقیقات در مورد قرارداد تدارک گاز طبیعی با اسرائیل بازداشت شوند. در اعلامیه دفتر سارنولی آمده است دولت مصر از بابت این قرارداد بیش از 714 میلیون دلار خسارمند شده، چون قیمت گاز در این قرارداد کمتر از نرخ بازار تعیین شده است. احزاب مخالف رژیم حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر از مدت‌ها شکایت داشتند که گاز این کشور با قیمت امتیازی به اسرائیل فروخته می شود و شرکتی که این گاز را تدارک می بیند مقررات اداری را زیر پا کرده است. یک سخنگوی صدر اعظم روسیه می گوید جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه دعوت کرده است تا به آمریکا سفر کند. دیمیتری پیسکوف می گوید معاون رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم روسیه دیروز در یک تماس تلفنی با هم صحبت کرده و توافقات را که طی بازدید ماه گذشته معاون رئیس جمهور آمریکا از مسکو درباره تقویت همکاری های اقتصادی میان دو کشور امضا شده بود پیگیری کردند. سخنگوی صدر اعظم روسیه گفت ولادیمیر پوتین این دعوت معاون رئیس جمهور آمریکا را به خاطر مصروفیت های زیاد خود نپذیرفت و نه هم رد کرد. روشن نیست که این بازدید چه زمانی صورت خواهد گرفت. یک هیئت منصفه فدرال آمریکا دو شرکت آمریکایی را به صدور غیرقانونی کامپیوتر به ایران متهم ساختند. این شرکت ها که مقر آنها در کالیفرنیا و نیویورک است متهم شدند که کامپیوترها و وسایل کامپیوتری به قیمت میلیون ها دلار را به صورت غیرقانونی به ایران صادر کردند. در اتهام نامه ای که دیروز از سوی وزارت عدلیه آمریکا نشر شد آمده است شرکت سانرایز تکنولوژی در نیویورک و شرکت کاستامیسا در کالیفرنیا کامپیوترهای لپتاپ را از طریق دبی به ایران فرستادند. سارنوالان میگویند هیچ یکی از این شرکت ها مجوز صادر کردن این کامپیوترها را از وزارت مالیه به دست نیاورده بودند. و پلیس اتحادیه اروپا میگوید شاروال یک شهر کوسوو دیروز به جرم پول ستانی اجباری از مردم به 3 سال حبس محکوم شد. شابر ژورکوف شاروال شهرک کاسانیک از سوی یک هیئت قضایی متشکل از 2 قاضی اتحادیه اروپا و 1 قاضی محلی به جرم اخاذی زندانی و به جرم داشتن اسلحه غیر مجاز 1500 یورو جریمه شد. 3 همکار وی برای مدت‌های متفاوت از 14 ماه تا 3 سال محکوم به حبس شدند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. این هم سرخط گزارش ها و مطالبی که در این مجله خبری جا دارند. رئیس جمهور افغانستان با لوی درستیز امریکا در برای تلاش های اخیر صلح در کابل صحبت کرد. ایالات متحده امریکا یک زندانی را که در جنگ بر ضد نیروهای خارجی در افغانستان دستگیر شده بود به آلمان سپرد. انفجار نیرومند دیشب در شهر کراچی پاکستان حداقل 16 کشته به جا گذاشت. آمادگی ها برای تجلیل از 8 ثور باشنده های کابل را با دشواری های روبرو ساخته است.
تمام سرکه بند بود، موتوره بند بود، اونم مجبور شدم پیدا بیام. زنه از اشتکه است، مردم از رشته پیدا است، حتی مایوبین است که شما میبینید که پیدا میرم.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت، تا ساعت 8 ادامه خواهد یافت. با رادیو آزادی باشید. عرض سلام دوباره و آرزوی روز جمعه خوش به شما. ما امید مرزبان در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما عرض سلام داره. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با لوی درستیز اردوی آمریکا انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان و مسائل دیگر را مورد بحث قرار داد. ادمیرال مایک مولن بعد از مسافرت خود به پاکستان دیروز با رئیس جمهور افغانستان در ارگ ریاست جمهوری در کابل ملاقات کرد. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور حامد کرزی و ادمیرال مایک مولن نتایج مسافرت اخیر هیئت بلندپایه پاکستان به کابل را نیز به بحث گرفتند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور حامد کرزی به ادمیرال مایک مولن لوی درستیز اردوی آمریکا گفت که در مباحثات اخیر میان مقامات افغان و پاکستانی مسائل مطرح شد که باید افغانستان و آمریکا درباره آن با هم گفتگو کنند، ولی اعلامیه تفصیلات این را که چه موضوعات میان کابل و اسلام آباد در این اواخر مطرح شده که باید میان آمریکا و افغانستان مورد گفتگو قرار گیرند ارائه نمی کند. اعلامیه می افزاید که ادمیرال مایک مولین درباره نتایج مسافرت خود به پاکستان به رئیس جمهور کرزی معلومات داد. ادمیرال مایک مولین که بعد از بازدید اسلام آباد وارد کابل شد، بعد از مسافرت اخیر هیئت رهبران ملکی و نظامی پاکستان با کابل گفته بود که افغانستان و پاکستان اهداف مشترک در مبارزه علیه تروریسم دارند و هرچند همکاری میان دو کشور وسیع‌تر باشد، به همان اندازه نتایج آن به نفع هر دو کشور خواهد بود. لوی درستیز اردوی آمریکا شبکه حقانی را که گفته می‌شود مرکزیت آن در وزیرستان شمالی می‌باشد، یک تهدید بزرگ به نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان دانست تا گفت که پاکستان باید برای از میان برداشتن این شبکه گام‌های جدی بردارد. ادمیرال مایک مولین قبلا در یک مصاحبه خود گفته بود که استخبارات آیسای پاکستان هنوز هم با شبکه حقانی ارتباط دارد، اما اردوی پاکستان این اتهامات را رد کرده تبلیغات منفی آمریکا خواند. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید لوی درستیز اردوی آمریکا به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده است که واشنگتن متعهد همکاری درازمدت با افغانستان بوده، تلاش میکند تا در انتقال مسئولیت ها به افغان ها آشتی با مخالفین و تجهیز نیروهای افغان کمک کند. با استناد اعلامیه ریاست جمهوری، رئیس جمهور افغانستان به لوی درستیز اردوی آمریکا گفته است که عملیات شبانه نیروهای بین المللی اهداف مشترک مبارزه علیه تروریسم را خسارمند میسازد. اعلامیه به نقل قول رئیس جمهور افغانستان منتشر ساخته که میگوید در مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان باید کمک‌های مالی با افغانستان ادامه یابد تا افغانستان به پای خود بایستد. اعلامیه می افزاید که موضوع پلیس محلی نیز در این ملاقات رئیس جمهور کرزی با لوی درستیز اردوی آمریکا مورد بحث قرار گرفت و رئیس جمهور کرزی تاکید کرد که این نیروها باید در چوکات وزارت داخله فعالیت کنند تا جلب خطر ملیشه‌های خودسر در آینده گرفته شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش ها می رسانند که امریکا یک تروریست مظنون را که در افغانستان دستگیر شده به آلمان سپرده است. حکومت آلمان احمد ولی صدیقی را به عضویت در یک شبکه تروریستی جهانی متهم می کند. طبق گزارش ها نام برده کسی است که بنابر معلوماتی که او درباره احتمال حملات تروریستی در برخی از شهرهای اروپا چند ماه قبل به امریکایان داده بود، احضارات در برابر چنین حملات در اروپا گرفته شد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر این خبر را با استناد گزارش های آژانس های خبررسانی غربی تقدیم میکند.
سارنوالان آلمان میگویند احمد ولی صدیقی که تابعیت دوگانه آلمان و افغانستان را دارد، دیروز در پایگاه نظامی عساکر آمریکایی در رامشتاین به پلیس آلمان سپرده شد. اعلامیه سارنوالان آلمان میگوید که احمد ولی صدیقی با دست داشتن در حملات تروریستی در اروپا و عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان متهم میباشد. اعلامیه می افزاید که گمان می رود وی دو سال قبل از آلمان به مناطق قبایل پاکستان رفته، در یک مرکز جنگجویان ازبک آموزش نظامی دیده و جنگ در برابر قوای ناتو در افغانستان فرستاده شده است و نیروهای ناتو وی را در افغانستان دستگیر کردند. سارنوالان آلمان می گویند قبل از رفتن به پاکستان، صدیقی با چند مظنون دیگر در مسجد القدس در هامبورگ که سال گذشته از سوی مقامات مسدود شد ملاقات داشت. القدس مسجدی است که مهاجمان حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا قبل از رفتن به این کشور در آنجا با هم می‌دیدند. منابع استخباراتی آلمان می‌گویند بعد از اینکه صدیقی سال گذشته در افغانستان دستگیر شد، بر اساس معلوماتی که آمریکایان از وی به دست آوردند، آمریکا، ژاپن و چند کشور دیگر هشدارهایی را به ارتباط مسافرت به اروپا صادر کردند و چند
کشور اروپایی به شمول برتانیا و فرانسه ضمن تدابیر امنیتی احضارات در برابر دهشت افغانی را اعلام داشتند. مقامات استخباراتی میگویند صدیقی یکی از دوستان خیلی نزدیک یک تروریستی بود که 4 سال قبل از سوی یک محکمه آلمان محکوم شد. این تروریست به نام منیر المتصدق که به صورت منظم به مسجد القدس رفت و آمد داشت و جرم همکاری و دست داشتن در حملات 11 سپتامبر بر امریکا محکوم شد. کارشناسان نظامی میگویند حرکت اسلامی ازبکستان که از دره فرغانه نشأت کرده و اعضای آن در جنگ‌های چند سال اخیر در افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان سهم گرفته‌اند، برای یک خلافت اسلامی تلاش می‌کند. این گروه که اکثریت اعضای آن مدت را در مناطق قبایل پاکستان سپری کرده‌اند، با شبکه تروریست القاعده روابط خیلی نزدیک دارد. سارنوالان آلمان می گویند درباره اتهامات وارده بر احمد ولی صدیقی در هامبورگ تحقیق می شود.
سلطان محمد سرور گزارش می داد در رابطه به این که یک امریکا یک تروریست مظنون را که در افغانستان دستگیر شده به آلمان سپرده است. 7:45 دقیقه به وقت افغانستان است. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. یک بار دیگر فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. وزیر دفاع ایالات متحده امریکا رابرت گیتس میگوید تا پایان امسال در جنگ افغانستان تغییر عمده رونما خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان دیروز با ادمیرال مایک مولن لوی درستیز اردوی امریکا و یک هیئت از سناتوران امریکایی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان ملاقات های جداگانه داشت. گزارش ها می رسانند که امریکا احمد ولی صدیقی یک تن از تروریستان مظنون را که در افغانستان دستگیر شده بود به آلمان سپرده است. مقامات پاکستانی گفتند در انفجار شب گذشته در کراچی 16 نفر کشته شدند. در این انفجار که به گفته مقامات در یک قمارخانه رخ داد تقریبا 40 نفر دیگر مجروح شدند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون دیروز گفت نیروهای وفادار به معمر قذافی در لیبیا امکان دارد علیه غیر نظامیان از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده باشند. لوی سارنوال مصر دیروز دستور داد که سامی فهمی وزیر سابق انرژی و 5 تن دیگر از مقامات ارشد این وزارت برای تحقیقات در مورد قرارداد تدارک گاز طبیعی با اسرائیل بازداشت شوند. یک سخنگوی صدر اعظم روسیه میگوید جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا از ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه دعوت کرده است تا به آمریکا سفر کند. یک هیئت منصفه فدرال آمریکا دو شرکت آمریکایی را به صدور غیر قانونی کامپیوتر به ایران متهم ساختند. این شرکت ها که مقر آنها در کالیفرنیا و نیویورک است متهم شدند که کامپیوترها و وسایل کامپیوتری به قیمت میلیون ها دلار را به صورت غیر قانونی به ایران صادر کردند. و مقامات تایید کردند که سربازان تایلندی و کمبودیایی در یکی از مناطق مورد نزاع سرحدی بین دو کشور به سوی یکدیگر تیراندازی کردند. از تلفات ناشی از این برخورد تا حال گزارش نشده است. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم از سید سمی عباس میشنویم که در شماری از نشریه های معتبر جهان چه مطالبه در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان صحبت کردن در مورد ناکامی جنگ افغانستان خیلی پیش از وقت است. نویسنده مطلب در روزنامه هیو استراتون می نویسد به تازگی از افغانستان دیدن کرده و حالات را در این کشور مشاهده نموده است. بنوشته او قضاوت در مورد این که آینده جنگ افغانستان چه می شود شاید تا خزان سال جاری ممکن باشد، زیرا تا آن وقت معلوم خواهد شد که قوای افغان که مسئولیت امنیتی کشورشان را به دست می گیرند تا چه حد در این کار موفق خواهند شد. اما بنوشته روزنامه بریتانیایی ماموریت قوای بریتانیا در افغانستان فعلا فلاکت بار می باشد، زیرا این کشور در یک جنگی که پلان نهایی در آن ندارد داخل شده و صرف می خواهد با کشتار هر کسی که مخالف آن است راه خود را به سمت پایان این جنگ تای کند. بنوشته روزنامه شوروی به این خاطر سقوط نکرد که در جنگ افغانستان شکست خورد، بلکه این کشور دیگر توان برداشت مصارف اقتصادی آن را نداشت و این جنگ از نوای اقتصادی کمر شوروی را شکست. بنوشته روزنامه بریتانیا تا فعلا عین راه را پیش گرفته است. پیروزی در افغانستان تنها در میدان جنگ تعیین نمی شود، بلکه باید انتظار شد و دید که بعد از آغاز انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان در تابستان سال جاری در بعض شهرها و ولایات این کشور نتیجه چی خواهد شد. تا حال بنوشته روزنامه علائم مثبت می باشد و مسئولیت‌هایی که به قوای امنیتی افغان به شکل پراگنده داده شده است آنها از عهده آن به خوبی برآمدند. از سوی دیگر باید انتظار شد و دید که مخالفین با تلفاتی که در یک سال اخیر متحمل شدند چگونه برخورد می‌کنند. آیا توان این همه ضربات را دارند و می توانند ذخیره های از دست داده اسلحه و مهمات خود را دوباره پر کنند؟ و از همه مهمتر این که آیا ملاهای محلی از برنامه صلح استقبال خواهند کرد؟ به نوشته روزنامه، اگر تمام این مسائل طبق تلخواه پیش برود، می توان گفت که روزنه امید برای پیروزی در افغانستان باز شده است. نشریه نشنال انترست در شماره اخیر خود می نویسد، همه کسانی که در مورد برکناری جنرال دیوید پتریاس از قماندانی عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان صحبت می کنند، به این نظرند که جنرال دیوید رودریگز بهترین جانشین برای او خواهد بود، زیرا او افغانستان را مانند کف دست خود می شناسد. اما نشریه می افزاید که رودریگز خود را به این مقام نامزد نکرده است. به نوشته نشریه، رودریگز شاید یکی از بهترین فرماندهان در جنگ افغانستان باشد، اما او توانایی لفظی را ندارد که مردم آمریکا را خانه بسازد که از جنگ افغانستان حمایت کنند. از این رو به نوشته نشریه، برای قماندانی جنگ افغانستان تنها یک جنرال با تجربه نیاز نیست، بلکه باید کسی این مقام را به دست بگیرد که بتواند برای جلب حمایت مردم، حکومت و کانگرس آمریکا زبان رسانی داشته باشد.
و اکنون هم از رویدادهای منطقه. مقامات پاکستانی میگویند در انفجار شب گذشته در کراچی 16 نفر کشته شدند. در این انفجار که به گفته مقامات در یک قمارخانه رخ داد، تقریبا 40 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات میگویند وضعیت صحی برخی از زخمیان قابل نگرانی است و شمار تلفات امکان دارد بیشتر شود. جزئیات بیشتر در این مورد را خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
در اثر یک انفجار شدیدی که در یکی از شهرهای بزرگ اقتصادی پاکستان رخ داد، ده‌ها تن کشته و مجروح گردیدند. انفجار مذکور پنجشنبه شب در منطقه گاسمندهی شهر کراچی صورت گرفت. به گفته مقامات امنیتی، گمان می‌رود که انفجار مذکور ناشی از بم جابجا شده باشد. به قول مقامات امنیتی این شهر، انفجار یاد شده در یکی از قمارخانه‌ها رخ داده که از جمله یکی از قمارخانه‌های با سابقه شهر کراچی میباشد. فیاض لغوری، یک تن از افسران بلند رتبه شهر کراچی، به رسانه‌ها در رابطه و تعداد تلفات و تحقیقات در مورد این انفجار چنین گفت: وای میگوید در منطقه زیرزمینی که این قمارخانه موجود بود، در آنجا این انفجار رخ داده و برای تحقیقات در مورد آن که چطور صورت گرفته و سوی کی صورت گرفته تحقیقات جریان دارد و تیم‌های خاص تحقیقاتی نیز تشکیل داده شده. تا کنون اطلاع کشته شدن 16 تن و مجروح گردیدن 40 تن به ما رسیده. وای میگوید که وضعیت سی تعداد از مجروحین وخیم میباشد و امکان زیاد یافتن تعداد کشته شدگان میرود. به گفته عمر خطاب، یک تن از افسران دیگر این شهر، در انفجار مذکور در حدود 2 کیلوگرم مواد انفجاری استفاده گردیده بود. به گفته وی، مواد انفجاری قبلا در یکی از نقاط این قمارخانه جابجا شده بود. کراچی از جمله یکی از شهرهای پرنفوذ پاکستان می باشد که از چند سال بدین سو وضعیت امنیتی آن به گونه های مختلف وخیم بوده. از یک سو گاهی آماج عملات تروریستی قرار می گیرد، از سوی دیگر قتل های هدفی باعث کشته شدن تعداد زیاد باشندگان این شهر گردیده است. کامران خان، یک تن از خبرنگاران و کارشناسان مسائل سیاسی، انفجار مذکور را سلسله از جرایم روزافزون این شهر میخواند.
ظاهره که امید نمی کرد که یه قصیدی که دشمن دیگه واقعه جو پاکستان.
وای میگوید اینطور گفته نمیتونیم که این انفجار ناشی از عملات تروریستی است که پاکستان فعلا با آن دچار است. عملات تروریستی بیشتر بالای نظامیان و یا جلسه های مذهبی صورت میگیرد، اما چون شهر کراچی همیشه با ناامنی ها از سوی جرایم پیشگان روبرو است، لذا این هم سلسله همان جرایم بوده میتواند. قابل یادآوری است که مسئولیت انفجار مذکور را تا کنون هیچ گروهی به عهده نگرفتند. فرشته‌نگار، رادیو آزادی، پشاور.
خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌داد. شنیدید که در نتیجه انفجار در پاکستان تعداد از افراد کشته شدند. تعداد تلفات تا به حال 16 تن گزارش شده است و اما بیم از آن وجود دارد که تعداد این تلفات بیشتر شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روند گرفتن آمادگی ها به خاطر برگزاری مراسم جشن هشتم ثور در برخی مناطق شهر کابل مردم را با مشکلات روبرو ساخته. هرچند حدود یک هفته دیگر به برگزاری این جشن باقی مانده است، اما حکومت افغانستان آمادگی ها و تدابیر شدید امنیتی را به این منظور آغاز کرده است. پس از آن که 3 سال پیش مراسم جشن هشتم ثور در شهر کابل از سوی مخالفان مسلح دولت مورد حمله قرار گرفت، از این روز به گونه محدود تجلیل می شود. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید که امسال این جشن به شکل گسترده و با شکوه گزار خواهد شد. جزئیات بیشتر را سعید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
در آستانه فرارسیدن هشتم ثور، سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان، گرفتن آمادگی ها برای بزرگداشت از این روز، باشنده های برخی از مناطق شهر کابل را با مشکلات مواجه ساخته است. از چند روز به این طرف تمرینات قطعات نظامی که برای مراسم رژه در این جشن آمادگی می گیرند، در اطراف منطقه چمن حضوری کابل ادامه داشته و روزانه از طرف صبح راه منتهی به این محل از یک طرف و روی ترافیک مسدود می گردد. بر روز پنجشنبه نیز مردم با موتر اجازه رفت و آمد را از این محل داشتند و باید راه طولانی را پیاده عبور می کردند. چند تن از افرادی که قصد عبور از این محل را داشتند در صحبت با رادیو آزادی شکایت هایشان را در زمینه چنین ابراز کردند.
ما می خواستیم با طرف وزارت دفاع بریم. ما از شهید با سلیمان خان تبیال امرای شما که در تماس هستیم. ما پای پیاده میریم اونمو منزل خود تا میکنیم هر وقت رسیدیم. تمام سرکای شهید مثلا سرکای جادا تمام سرکا بند بود، موتور بند بود، ما مجبور شدیم پای پیاده بیایم. زنا از شتوکاس مردم از رستا پداس حتی ما یوبین از گونه شما میبینید که پای پیاده میره.
کارت نه اونم پر روانیو دلته دا لار بندی دا ډیر مشکل وي. څوک مریضان لري، څوک نور مشکل لري، ډیر کې ډیر خطرې وي. دا لار بند نه شي کنه، ټول لار بندي موټر تک را تک نه شي کولای.
در عین حال شمار دیگر از باشنده های شهر کابل حتی از دولت افغانستان میخواهند تا از برگزاری چنین جشن ها بگذرد، زیرا به گفته آنان کاری که سبب به وجود آوردن مشکلات برای مردم گردد باید از آن جلوگیری صورت گیرد. خواستیم تا این مشکل را با جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در میان بگذاریم، اما آقای عظیمی حاضر به صحبت نشد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان چند روز پیش در یک نشست خبری در کابل گفته بود که امسال از 8 ثور به طور گسترده و با شکوه تجلیل می‌گردد.
جشن 8 ثور امسال برگزار می‌کنیم با شکوه مثل سال‌های گذشته. به روز 8 ثور هنوز در محل و به توافق نرسیدیم. دو سه محل پیشنهاد شده، یک محل قاضی استادیوم است، یک محل دیگر هم پیش روی ایدگاه است. یک جای دیگه هم در نظر داریم که به داخل یک از قطعات نظامی باشه تا فشاری به ترافیک داخل شهر نیاره. در صورتی که نهایی به شهر امر شما اعلان میکنین، در حال حاضر تمرینات ما ادامه داره.
پس از مراسم برگزاری 8 ثور، سال روز پیروزی مجاهدین در سال 1387 که با حمله مسلحانه مخالفان دولت افغانستان برهم خورد، طی 3 سال گذشته از این روز با مراسم محدود تجلیل می‌گردید. از حمله مسلحانه بر مراسم 16مین سال روز پیروزی مجاهدین، رئیس جمهور کرزی و اعضای کابینه اش جان به سلامت بردند، اما به شمول حاجی محمد سمکنی، یکی از اعضای ولسی جرگه، 3 تن کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم از رویدادهای ورزشی میشنوید. مجیب الله رحمانی، سخنگوی کمیته المپیک افغانستان، از کابل با ما در یک تماس تلفنی همین لحظه هست و از وی در مورد گرمی میدانهای ورزشی در این روز جمعه میپرسیم. سلام آقای رحمانی، چی هست و چی میگذره در میدانهای ورزشی امروز؟
سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی در سراسر جهان. تشکر می جان. ورزش کشور ما الحمدلله در 3-4 رویداد خوب درست شد. تیم هندبال ما که به منظور انجام مسابقات عازم پاکستان شده بود و تیم تاجکستان، افغانستان و چند تیم از پاکستان شرکت کرده بود، توانست مقام سوم از آن خود بساده. همچنان تیم بیسبال کشور در مسابقاتی که در پاکستان راندازی گردیده بود مقام سوم از آن خود ساخت و همچنان تیم مویتای ما که به منظور شرکت در مسابقات آسیای عازم جزیره کش ایران بود توانست 4 مدال برنز از آن خود بساده. همچنان دیروز تیم سنوکر افغانستان جهت شرکت در مسابقات آسیایی که بین 21 کشور آسیا در شهر اندوی هندوستان برگزار میشه، کابل به قصد آن کشور ترک گفت و ارزمند داشتم که نتیجه داشته باشه تیم سنوکر افغانستان. همچنان
بله، در داخل افغانستان در میدانهای ورزشی چی میگذره؟ اگر کسایی بخواین برن و مسابقات ورزشی را در روز جمعه تماشا بکنن، به کجا باید برن؟
تشکر میجان. دیروز شهر قندوز شاهد برگزاری مسابقات زون شمال پرورش اندام بود. در بعضی ولایت مسابقات را اندازی گریده همینکنون روان است، اما در شهر کابل چنانچه قبلا در گزارش شما اشاره کردین آمادگی های جشن 8 ثور گرفته شده و فکر میکنم پروگرام های ورزشی نداریم. تنها امروز مسابقات بزکشی است که در شمال شهر کابل اندازی میشه. آرزومند هستیم که با ختم هشتم ثور پلان ها و مسابقات ورزشی ما هم در شهر کابل و هم در ولایات آغاز شد و طور منظم با پیش برد.
بسیار تشکر آقای مجیب الله رحمانی، سخنگوی کمیته المپیک افغانستان.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
ذکرالله مؤسسه سال اول پانزه حقوق در کابل اسمس فرستاده و می نویسد که ولسوالی سیغان سالانه شاهد سیلاب های زیادی است که خسارات مالی را در قبال دارد، حتی راه های مواصلاتی را مسدود می کند. فیضی از بادغیس می نویسه که از طالبان خواهش دارم تا از جنگهایی که ضررش به مردم افغانستان اما فایدهش به کشورهای خارجی می رسد دست بردارن. مازولان نورزای از ولایت فاریاب ولسوالی پشتونکوت نوشته که ما با یک پایه آنتن تلفن نیاز